رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
سلامونه، وقت بخیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شویزه صفی ولستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست وایم. په راډیو سربیره دا پروګرام د ازادي راډیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شي. پیل په خبرونو باندې کوو. د کندهار سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټري بیان کې ویلي چې نن یو ځل بیا په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو له لوري ډزې پیل شوې او جګړه نښتې. مجاهد ویلي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي او په خبرې چې منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. له سیمې ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې یو شمېر عام خلک ټپیان دي چې کره شمېرې چارواکو تر اوسه نه دی تایید کړی، خو ځایي خبریالانو ویلي چې لږ تر لږه 8 کسان په سپین بولدک کې ټپیان شوي. د ډیورند کرښې له خوا هم د رپورټونو په اساس لږ تر لږه 15 کسان ټپیان روغتون ته وړل شوي چې له ډلې یو تن سا ورکړې ده. جزئیات به وروسته هم په پروګرام کې درته وړاندې کړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان وګړي د ژمي په راتلو او د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د دې نړیوالې کمیټې څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي، په ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې په ډېرېدو دي او کورنۍ له یو داسې بد وضعیت سره مخامخ دي چې نه پوهېږي چې د خوړو غم وخوري که د تودوخې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په 13 نومبر میاشت کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د دې کمیټې اړوند 3 روغتیایي مرکزونو کې لیدل شوي چې په ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې د ژمي په راتلو سره ډېرې شوې دي. د دې کمیټې په وینا سکال د تیر 2018 کال په پرتله په ماشومانو کې د سینه او بغل پیښې په 90% او د خوارځواکۍ پیښې 55% زیاتې شوې دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اروپایي ټولنې مشران د روان کال په وروستۍ سرمشریزه کې نن په بروکسل کې جرګه کیږي او تمه ده چې له اوکراین څخه په لا زیات مالی، بشري، پوځي او سیاسي ملاتړ باندې خبرې وکړي. مشران به همدارنګه پر دې وغږیږي چې په څه ډول کولی شي د دغه جګړه ځپلي هیواد د حیاتي بنسټیزو تاسیساتو له رغولو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د ویډیو کانفرانس له لارې له دغې سرمشریزې سره د پیل په شیبو کې وصل شي. د اروپایي ټولنې مشران به همداراز بوسنیا هرزګوینیا ته په دې ټولنه کې د شاملېدو لپاره د رسمي نوماند موقف ورکړي، هغسې موقف چې له دې مخکې په 13 جون میاشت کې دې ټولنې اوکراین او مولدوویا ته ورکړی و. ازادي رادیو او ری کولای شي زموږ پروګرام دغه خبری مجله د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک او یوټیوب همدارنګه ټویټر باندې وګورئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب دا دی چې د چمن سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نن یو وار بیا سخته جګړه پیښه شوې ده.
پلاله خو اوس د ماجې ټکو ټکو شروع دی شه، بیا هم 15 نفره زخمیان ستا په چمن کې.
په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې طالبانو د خزینه محصلانو د فراغت په غونډو باندې یو لړ بندیزونه لګولي دي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کی.
په اروزګان کې ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي.
دغه 2-3 ورځې کېږي چې د سیمې کارتونه زیاته زو یدي نمایندګۍ ته ورځو. هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو سیمې کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو د کندهار د سپین بولدک او چمن موضوع ته نن هلته یو وار بیا د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې سخته نښته رامنځته شوې ده. تر ټولو ورستی جزئیات دا دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستانی عسکرو لومړی ډزې پیل کړې او نښته وشوله. هغه د ستونزې د حل لپاره په خبرو باندې ټینګار کړی دی. اخوا له چمن نه د رسیدلو رپورټونو په اساس لږ تر لږه 15 کسان په نننیو نښتو کې ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د خلکو د ټپي کېدو کاره شمېر لا نه دی معلوم، خو ځایي خبریالانو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان دي. د پیښې تازه جزئیات به خپل همکار صادق رښتینی څخه وپوښتو. مهرباني وکړئ رښتینی صاحب.
ستانکزی صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. نوی جزئیات دا دي چې د طالبانو دفاع وزارت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د نن ورځې جګړه لومړی د پاکستانی لوري لخوا پیل شوی ده او پاکستانی سرحدي ځواکونو لومړی د دوی پر لوري ډزې کړې. په دې اړه لکه تاسو چې په خبرو کې یادونه وکړه، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټ د دفاع وزارت په خبره کړي بیان کې ویلي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یو معقوله لار ګڼي. په بیان کې دغه راز زیاته شوی چې منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانه لټول د یو لوري په ګټه نه دي. البته د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمن جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو بو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته شوه چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک ولسوالۍ له دروازې سره نږدې موقعیت نه لري، بلکې 2 کیلومتره هلته فاصله ده. نو ځکه نن د جګړې په جریان کې هم د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم اوس هلته جګړه درېدلې ده، البته د طالبانو د کندهار د والی ویان اجزید دا تاییدوي چې هلته جګړه نسته، خو ځایي اوسیدونکو لا هم هلته په ویره کې دي، ځکه دوی وایي چې پاکستاني لوري تقریبا د 2 ساعتونو لپاره د دوی پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه وکړه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوستر غول چې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا لومړی اوربند بریدو سو. د نوموړي په وینا وسال ته جګړه درېدلې ده، خو د تلفاتو په اړه معلومات سالبت دی چې تلفات مجموع کې نه دي رسیدلي. بل ورته ویل کېږي چې د کرشي اغه اړ ته د توپونو او توغندیو په بریدونو کې یو شمېر کسان ته بیان سوي دي. لکه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه، ځای اوسیدونکو وایي چې په مجموع کې 15 کسان ټپیان سوي دي. خو خپل د پاکستان لوري یا پاکستانی چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. مخکې چې د یکشنبې په ورځ دغه پېښه رامنځته شوې وه، هلته د دې هېواد صدر اعظم او نور چارواکو غبرګونونه ښودلي وو. طالبان په چمن کې د ملکي خلکو پر کورونو د توغندیو د بریدونو په اړه تیر ځل هم څه نه دي ویلي او دا ځل هم. خوالته ځایي اوسیدونکو وایي چې دغه توغندي او توپونه خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول کېږي. البته خپل پاکستانی چارواکو په دې اړه خبرګون نه دي شوډلی. تر اوسه معلومه نه ده چې سبا چې معمولا پراته بجې باندې د کندهار سپین بولدک دروازه پرانسل کیږي، دا معلومه نه ده چې دا دروازه به تړلې وي که به پرانستې وي.
مننه کوم صادق رښتینی و د ازادي رادیو خبريال چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ورستۍ نښتې په ارتباط تازه جزئیات له موږ سره شریکول. البته هلته نښته نن ورسته له هغه شوې ده چې طالبانو په شیرو په سیمه کې غوښتل چې یوه پوسته جوړ کړي. البته دا د طالبانو بیان دی او هاخوا پاکستانی ځواکونه ممانعت کړی دی. د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال ګلای اعظم را سره دی. ګلای، ستړي مشه، د چمن تازه څه جزئیات تاسو سره دي؟
هم خبر وکړله په چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی فوجانو او د طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې چې کوم ډزې شوې او نښته شوې ده، په دې کې د ښځو او د ماشومانو په ګډون دې غاړې ته 15 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. په دې کې د چمن د روغتون مشر د ډاکټر مالک اڅکزی نن مشال اډې ته وویل چې په ژوبلو کې د دوه روغتیایي حالت هغه ښه نه دی او هغوی د درملنې لپاره کوټې ته رسولی دي. روختونو کې هم بیړنۍ حالت اعلان شوه دی او تر اوسه پورې څنګه صادق رښتینی هم په خپل خبرو کې یادګرنه وکړه چې د پاکستانی چارواکو او بیا په بلوچستان کې چې کوم چارواکي دي هغه په دې اړه باندې رسمن له اوسه پورې سره بیان نه دی خپور کړی چې آیا دا نه خطر شوی ده او د کې خو کوم ګور په ټولنیزو رسنیو او په خبرانو سره ځای سرچینو سره نو هغه دا خبره کوي چې په تر اوسه پورې په دې نه خطر کې لک تر لک 15 کسان چې دي هغه ژوبل شوی دي.
از ډیره مننه کوم. فقط غواړم چې تیر وار هم د یک شنبه پورز باندې پم دغه سیمه کې چې اوس نخته شوې ده پم دې شیرو به سیمه کې طالبانو هغه وخت هم پوسټه جوړوله او بیا نخته وشوه. هغه نخته نو ورسته پاکستانی چارواکو ډیر توند خبرګونونه وکړل کلن ډی اشاره هغه ته موکې
و بالکل پاکستانی چارواکو منګو ګورو د دسمبر په 11 باندې چې کوم دا هغه وخت پیښه شوې و او په هغه وخت کې د پاکستان د دفاع چارو وفاقي وزیر خواجه آصف بیا په قومي سملې کې وینا کړې و او د طالبان حکومت ته ویلي وو چې نخته د غلط فهمۍ لکه بل شوی دا په دې اړه اسلام آباد بخنه هم کوړي خو د دې پاره سمانی نو ویل شي خو د پاکستان لوري ماري کومو ګورو نو داسې تون بیانونه مخې ته راځي چې کله هم داسې پیښې کیږي په دغه معنی خو په هغه پیښې ته څنګه خپله تفصیل تاسو ذکر هم وکړلو هغه کې د پاکستانی چارواکو او ویل وو چې د دې دوه هغه اقدامات کوي چې کوم د دې په ګټه دي. ما
مننه ګولایاس تاسو کو لاین کې را سره پاتې شئ. لاین کې را سره پاتې شئ. د پاکستان اړوند بل موضوع به هم له تاسو خواورو خو ترغه مخ کې به ورشو. سپین بولدک تالته افغان سوداګر خاغلی شفیق پښتون هم داسې بر سره د لاین کې ده. پښتون صاحب که زموږ غږ درځي او زموږ غږ تازه مسایل هلته څه دي؟ خاغلی پښتون هلته په سپین بولدک کې سوداګر دی او د دې نننۍ نښتې په ارتباط به موږ ته تازه معلومات راکی. مهرباني وکسه
ته او درنه ملګری ته دا منمتا او اوریدونکو ته سلامونه نه کوي دا چې کومه نخته مزګر رامنځته سی وو نو په دغه نخته کې دته چې طالبانو تیر ځل پلاچ کم پوسټه جوړوله نو پاکستان چارواکو پر دې باندې منی کړی و چې دلته تاسو پر نو مین ډیورن لاند باندې تاسو دلته پوسټانه سي جوړوله چې پاین ورته وای دی نو تیر ځل هم پر دا جګړه رامنځته سی وو ډیر کسان کښې ټپیان سی وو او نن چې کومه نخته بیا رامخته سی وو هم دغه چیک پوینټ د قرار رامخته سی وو کم سه کم 15-16 کسان په دې کې ژوبل سوي دي نو دوه کسه دغه وخت موږ بکښې شهیدان هم لرو نو جنگ اوس هم شروع دی ټک ټک شروع دی خامخا میده میده ټک اوس هم شروع دی پر بارډر باندې دا ټیم.
خغلی پښتون په سیمه کې تاسو سوداګر او نور عام خلک چالتي کورونه دي هغه په څه حال کې دي؟ له دغه نخټونه چې تیره یک شنبه وشول او نن بیا دغه دی پېښ شول دغه د حال پاړه باندې سترګو لیدلې حال کراته وي چې څنګه حال کې دی؟ هغه
مننه دلته خو پاکستانی چارواکي هم دا غواړي چې د بارډر د کلی لوکمان ورته وای کلی مازل ورته وای کلی شیخ محمد ورته وای چې دغه درې په تیر حکومت کې کته سي یو ځل فکر وکړي د جنرال عبدالرزاق هم پر دغه نخټه را مخته سوي دي هم جنگ سوي دي هم په دې کې زخمیان هم شهیدان کړل سوي دي نو دی غواړي پاکستانی چارواکي چې دغه کلی مکمله صفاکي دلته دی خپل کار وکړي نو تیر ځل پلا یو مېشتر مخه د کلی ولاته ویلی و چې تاسو دغه ځایونو د کورونو څخه تاسو کړي بار کړئ بل لوري بلارسي نو پرغه باندې غوډ ډېر غټ خبرګون نامخته سوی وو خلک راوتلی وو مظاهره مرته کړي وو نو د تیر ځل پچ جنگ د طالبانو په سره شروع سوی وو نو د خلکو ورې چې دا کم اوسیدونکو وو ویلی وو چې مثال مشته د طالبانو یعنی بارډر د افغانستان د خواسخه پر موږ پیر نه دی سوی پیر مشته برته د پاکستانی چارواک د خوا پر موږ سوی دی چې په دې کې هم زخمي نغلی دي هم شهیدان نغلی دي نو یانجه جنگ د دې خوا پر مشوره سوي دي پر دا کورو باندې هم توپونو رو غورځول هم غټ غټ اصلي استعمال ولې نن هم چې کیاس کې ډېر ملګری چورز موږ نږدې پاتسي وو هغه هم دا ویلو شهیدان پاتسي دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ دي سوي دي پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یانجه الته وس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دا ځای نور ته پریږدي دغه څه ساده
ګې کې په دوی باندې د درنو وسلو لا غېډلې د هاوان او توغندې او ډزې کړې دي. البته دا د پاکستانی چارواکو خبرې وي، خو طالبانو بیا دا خبرې رد کړې وي، ویلي وو چې د پاکستان لوري اول جګړه پیل کړې ده. ور بشو لسیمه نزینی ویډیوګانې موږ ته رسیدلې دي د سپین بولدک عام خلکو چې په کورونو باندې مرمۍ لګېدلې دي، هغه د ویډیو ازادي رادیو ته را لګلې او په ګډه به سره واورو وګورو.
الله برکات څنګه ست ګروپ ملګر شایس وخت په خیر تیر ملګر غوان راړي په دغه کور کې اومشتي دا د دې دغه کور دلې په دغه خونه کې خاص اومشتي دا خو خاص دا خونه دغه دود دی او دغه سره یو خو باندې خوش کړم شه سيده سيده موريسا په دغه سره کې اومشتي له وان از موږ کور سره مخه مخ ته مدارک دی ودارک دلته په دغه سره کې اول مشتي.
البته د دی ویډیو سپیناوه موږ نشو کولای د سیمینه د خلکو مکته را لګلی او وای چې د هوان مرمه په عام کورونو باندې لګیدلې دي. لا ازادي رادیو سره پاتې شه لنډه دمه به اوس واخلو لنډه وقفه.
ازادي رادیو په لنډو چپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د چمن او سپین بولدک د جګړې پاړه مو راپورونه او مسایل واوریدل. ل خاغلی شفیق پختون مننه کو چې په دغه پروګرام کې لمخ سره خبري وکړي، خو ل ګولایاز غواړو چې را سره پات شي بل مبحث ته براشو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان لسدر اعظم شهباز شریف سره کتلی دي او د افغانستان په ارتباط سرګندونی کړی دي. د افغانستان په واکمنو طالبانو باندې د ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کړی دی. همدارنګ د ثبات او سولې په ارتباط هم ځینې څرګندونې کړي دا چې نور څه مسایل یاد شوي دي او امام علي رحمان هلته نور چارواکو سره څه وخت کتلي څه یې ویلي دي. په دې اړه به د ګولایاز نه جزئیات واورو چې دغه مسله تعقیب کړي. مهرباني.
بالکل، څنګه تاسو خبره وکړله صفی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې دی هغه د پاکستان په سفر و، پرونی مخاغلی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات وکړلو. د ملاقات وروسته بیا دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس وکړو. خبري کانفرنس په پیل کې شهباز شریف خبري وکړي او هغه زیاتره خبري د ټولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه مانی وي. غوی شهباز شریف په خپل وینا کې د کاسا یو زر د پروژې ذکر وکړو. د دې ترڅنګ بیا د تاجکستان سره د ریل گاډي یعنی د اور گاډي د نن خلولو خبره هم وکړه. او په خپل ټوله وینا کې هغه شهباز شریف چې دی هغه د افغانستان په اړه معنی سو نه ویل او نه دا هم ویل چې دا چې کوم پروژې دي دا د افغانستان د لارې بیا تاجکستان سره نخلي. ځکه چې شهباز شریف په خپل وینا کې دا هم ویل چې د روډ د لارې با منځنی آسیا سره د دوی خپل تجارت او نور هغه نخلوي. د دې وروسته بیا د تاجکستان ولسمشر په خپل وینا کې په لومړي سر کې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو خبر وکړه، خو د خپل خبری کانفرنس په اخري په یو پورتنی مخ کې هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت خبر وکړه چې په افغانستان کې بیلابل فیکشنز یا ډلې یا فرقی چې دی هغه اوسېږي او نو باید ټول نمائندګي چې دا هغه په حکومت کې وشي او هغه دا ویلي چې دا د لپاره هم ضروری ده چې د سیمې ثبات لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده. او د دې امام علي رحمان دا هم خبر ورکړه چې په دې خبره معنی د تاجکستان او د پاکستان د ریس چې دی هغه یو شان دي. او کوم صفی په موجوده توګه معنی د دې نغو کونو امام علي خو خبر ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه معنی سب خبره ونه کړه. هغه خپل منس کې د دوړو هوادونو چکم تعلقاتو خبره وه تکرار کړه.
مننه کوم ګولایاز د آزادی اروپا د مشال رادیو خبريال چې د پاکستان ته د امام علي رحمان د سفر په اړه مورستي جزئیات را سره شریک کړل. شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت د پانتونونو د نجونو محصلانو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې محدودیتونه لګولې دي. له هغې ډلې دا چې د غونډونو ته ویل شوي چې د فراغت په غونډو کې د کورنۍ نارینه غړي نشي رابللی. همدارنګه د پانتونونو نارینه استادان هم په دغو غونډو کې د ګډون اجازه نه لري. دا پریکړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه کړې ده چې ځینې خبرګونونه یې هم پارولې دي. په دې مسلې باندې زموږ همکاره سنا کاکړ نور جزئیات را سره همدا شیبه شریکوي.
ستانګزه صاحب ډیره مننه، سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. د افغان خزینه سکونکو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه لوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې ښایي د محصلینو لپاره د دوی د کورنیو د غړو ګډون د خوښي شیبه وي. خو د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه محصلینې وایي چې طالبانو ترې د خوښي اخیستې او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنیو نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سږ کال په لومړۍ درجه فارغه شوې ده، د ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال یې د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سږ کال د طالبانو حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانه اونۍ له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغې کې هم یوازې هلکان ښکاره کېدل. د خورشید خصوصي پوهنتون یوې محصلې چې د نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رشتین ازادي راډیو ته وویل چې 15 کاله یې استادي کړې، خو نه یادېږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه محصلو ترمنځ توپیر شوی وي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ته ځواب
نه لري. کوم سره کاکړ کور مودان و مریدل چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزینه محصلانو د فراغت په غونډو باندې ځینې بندیزونه لګولي. لا غیر لیدا چې د دوی د کورنۍ نارینه غړي او نارینه استادان د فراغت په غونډو کې د ګډون اجازه نه لري او یوازې بنجونو ته د فراغت اجازه ورکول کیږي، چې هم دې چارې د ګڼو انجونو فراغت هم ځنډولای دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به ورشد روزګان موجود ته هلته طالب چارواکو پر خزو باندې بندیز لګولی چې سیم کارتونه واخلي. طالبانو پلمه کړي چې د سیم کارتونو پلورونکي نارینه دین له همدې عمل دوی اجازه نشي ورکولی چې خزی دی سیم کارتونه واخلي. یو شمیر خزی بیا وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د دوی ژوند سخت اغیزمن کړي. جزئیات به له خپل همکار شریف الله شرافت وورو.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. دا یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړ کړئ د ښځینه لپاره چې کارمند هم ښځینه وي او ښځینه پورځیم.
د اورزګان ولایت یو شمیر ښځې د طالبانو دا پریکړه ناسم بولي او وایي چې دوی سیمې کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلي او سبیرته نه هلې د کور پر لور روانه ده. د چاته ډیر ښکاله عمر لري او شنه چادرې په تند ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت ته زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو زایت زو یې دینمایندګي ته ورزو هغه موږ ته جواب راکړي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په سیر کې دلای سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو د پریکړه ناسمه بولی او وایي چې طالبان باید خپل د پریکړه بیرته واخلي.
ازادي رادیو په رادیو لاله همدارنګه د یوټیوب او فیسبوک لاله په ژوندۍ بڼه باندې اوري او ګوري. اوس به ورشو د خواله رسنی یا سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او یوټیوب د نننې ورځو جالب او مهم راپورونو ته زموږ همکار حسیب الله تلاش چې د ازادي راډیو د ویب سایټ مسول دی هغه نن د مهم موضوعګانې کتلې دي هم دا شیبره توای چې خلکو په کوم مطالب باندې نظرونه لیکلي او کوم مطالب ډیر لوستل شوی او کتل شوی مهرباني
سلامونه ستاسو ته تاسو ته اوریدونکو ته د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک باندې ډیرې مینوالو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پر نښته چې دواړو خواو ته مرګ شو بل هم اړولې د ډیرې تبصری کړې دي د دوی د ځینو تبصری دلته له تاسو او اوریدونکو سره شریکوم فضل رحیم ویل دی تر اوسه هم جنگ دوام لري درنو دزو غغونه اوس هم ستا حضرت علی مخلص بیا لیکل دی بد کار دی جنگ زه مخالف يم د افغان په نوم یو مستعار اکاونټ نه هم یو نظر خبر شوې دی ول موږ سره شریک شوی چې وی ټول دروغ دی په دې ټول په هی کې غواتوره شدې سپینې دي طالبان چا حمایت کول کورونه چیرې وو د هسه لګیا دی جنگ نشته د دې په وینا د سره جوړ دی فیسبوکانو والا ولسته ځان ښکار کوي چې مونږ جنگ وکړ د دوی نظر دی بل مینوال امیر خان منګل ویل دی د پاکستان حکومت باید دا ومني چې د افغانستان بچن با یو ورځ تاسو د ظلمونو په وړاندې دریږي او د خپل وطن څخه به دفاع کوي او تاسو د په وینا د ناروا کړنو ته به د پای ټکی دی یو له نورو موضوعاتو چې ازادي راډیو پر نن راپور درلود او بیا هم د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک باندې مینوالو پر ډیره تبصری کړي دا چې د افغانستان له یو شمیر په انتونونو ځینې فارغ شوی محصلین ادا کوي چې طالبانو یې د فراغت پر مراسم هم یو لړ بندیزونه راکولی دوی وایي سږ کال ورته د دوی د فراغت مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي د دوی د ځینو لنډې تبصرې هم دلته تاسو سره شریکوم مسعود احمد وایي بل هو همدا شاندې په کندهار پوهنتون کې د فراغت ټوله د خوشحالۍ مراسم په مکمل ډول بند شوی دی نور خطاب عرب وای کال وروسته به هم بندي سي صبر وکي او دوه کال وروسته به د تعلیم یافته انسانانو ته نور نظرونه هم له موږ سره شریک شي
کور مودان پویګو چې نظرونه او کمنټونه زیات دي په فیسبوک باندې د ازادي رادیو خو وخت اوس کم دی وربشو بختيار ساحل ته چې د فوتبال نړیوال جام تعقیبي همدا شی به له موږ سره تازه جزئیات شریکوي البته لکه څه بزو وایم چې بیګا د مراکش او فرانسې لوبه او فرانسې 2-0 دغه لوبه وګټله نور بل بختيار وورو مهرباني بلې زموږ که اوره بختيار سایل تاسو په لاین کې یاسته نو د فوتبال د نړیوال جام په ارتباط باندې ورسته جزئیات څه دي
سلامونه مو باندې تاسو غږ ناورم کزما غږ اوري تیر شپه د فوتبال نړیوال جام دویم نیمه پایلو به او دغه نیمه پایلو به د مراکش او فرانسې لوبډلو ترمنځ تر سره شو لکه څنګه چې اټکل کې د فرانسا په دی لوب کې فیورټ لوبډله و خو د مراکش له لوبډلې نه چې هغه په خپل مخکنی سیالیو کې څومره قوي لوبډله ته ماتې ورکړي د مینوال واټکل دغه سی و چې شاید مراکش وکړي شي په نیمه پایلو کې فرانسې ته ماتې ورکړي خو فرانسې 2-0 دوی ته ماتې ورکړه د لوبې حالت ته په کتلو سره شپېته سلنه د فرانسې د مراکش لوبډله په دی لوب کې برلاسي و خو دوی ونه کړای شو چې ګول ووهي دوی درې ډېر ښه موقعیتونه د ګول وهلو د پاره درلودل خو د فرانسې ګول کیپر وکړای شو چې دفاع وکړي په دې سره په فرانسا او ارجنټاین لوبډلې د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 13 نیټه په پای لوب کې سره مخ شي باید یادونه وکړو چې فرانسا د 2013 زیږدیز کال اتله هم د چي دفاعي اتله بولی
مننه کوم بختيار ساحل
درېم مقام لپاره به د شنبه پورز بیا د کرویشیا او مراکش ترمنځ سیالی تر سره شي.
سمه مننه بختيار سایل چې د فوټبال د نړیوال جام فیفا په لوبو باندې مو لمون سره ورستی جزئیات شریک کړل. کور موادان د ازادي رادیو پښتو خبري مجله عمدلته ختميږي. کور موادان چې و موریده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.